په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ټاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د طالبانو د یو زندان د ماتېدو او د لسو زیاتو پوځیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ملت په یو ویډیوي پیغام کې پر کانګرس د تیریونی یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلې خو د استاذ جرګې د هغې اقدام یادونه نه ده کړې چې نوموړی پرون د ورځې په لومړیو کې استضاع کړ بشپړ خبرونه ټاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي په دغو پروژو کې یوه د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه په دې وروستیو کې بشپړ شوي او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي اشرف غني او قربان قلي بردي محمدوف د ویډیو کانفرنس له لارې د پرانستې دغو مراسمو کې برخه اخلي او ویناوي هم کوي د تېرې جمعې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د همدغو پروژو په تړاو د بحث لپاره په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی و شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمن د هرات خواف د وسپنې پټلۍ هم پرانستل شو چې ټول ټال 215 کیلومتره اوږدوالی لري د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د طالبانو یو زندان مات کړی او دیار لستنه ترې آزاد کړی دفاع وزارت نن په یو خبر کړی اعلامیه کې ویلي چې تیر شپه د ملي اردو کماندو ځانګړو ځواکونو د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو زندان عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د یو پولیس په ګډون دیار لستنه چې له طالبانو سره بندیانو آزاد کړی دی د خبر پانه لمخه د غراز د دې عملیاتو په پایله کې د دښمن یو کورلا موټر دری موټر سایکلونه او د غراز مخابره هم لاسته ورغلي وسله ول طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د غراز د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب قیصار ولسوالۍ کې د موټر بم او د لیز برید مخنی ول د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د ملي اردو ځواکونو پرون له چاودیدونکو توکو هغه ډک موټر هدف ته تر رسیدو مخکې پیژندلې چې وتنه په ځانمرګ واسکټو سنبال برید کوونکي پکې سپاره وو د وزارت په خبر پاڼه کې د غراز ویل شوي چې برید کوونکو چې دوی طالبان یاد کړي له افغان ځواکونو سره جګړه کړې چې له عملیې وو واړه وژل شوي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په بلخ کې د یو تختول شوی نه کلن ماشوم پلار وای که حکومت د زوی په ژغورلو کې هم داسې نغړی وکړي دایبه له وسلوالو طالبانو مرسته وغوړي د عبدالرؤف اپنوم د اندغه نه کلن ماشوم نجدي درې میاشتې مخکې تختول شوی او اختطاف کوونکو د خوشي کېدو لپاره د یو میلیون ډالر غوښتنه کړې ده د عبدالرؤف پلار محمد نبی پرون په بلخ کې خبر اعلان ته وویل حکومت د زوی د اختطاف په تور څو کسان ونیول خو وروسته یې بیرته په ضمانت خوشي کړل په همدې تړاو له څه مودې رئیس د دې ماشوم کورنۍ او خپل خپلوانو د بلخ ولایت مخې ته په اعتراضیه ډول د پرلت خیمې وهلې دي چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې د تختونکو د پلټنې لپاره هڅې دوام لري د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ملت په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیریونی یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلې خو د استاذ جرګې د هغې اقدام یادونه نه ده کړې چې نوموړی پرون د ورځې په لومړیو کې استضاع کړ ترامپ دغه ویډیوي پیغام داسې مهال خبر کړ چې د استاذ جرګې مشر نانسی پلوسی د ترامپ د استضاع په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 202 غړو د 109 په مقابل کې مثبتې رایې ورکړې هغه سند لاسلیک کړ چې ترامپ د پاتون په لمسونه تورنوي په استاذ جرګه کې ډیموکراتان اکثریت لس جمهوري غوښتونکو هم د ترامپ د استضاع په پلوي رایې ورکړې ترامپ دغه ویډیوي پیغام کې تاسو ته خوالی په کلکه غندلې ویلي دي چې دا هرڅه د دې مفکوریا او د دوی د غورزنګ ضد یو ځاتوي چې د هیڅ یو رښتینې ملاتړی سیاسي تاسو ته خوالی ته لمن نه وهي دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځله استضاع کیږي اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې اکثریت دي د ترامپ د استضاع لپاره محکمه جوړیږي خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري تر شلمې یا د ترامپ د واک تر پای ته رسیدو مخکې د محکمې بهیر پیل نکړي د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه د ایران د مذهبي مشرایتو له علي خامنهي پر اړوند دوه بنسټونو بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت ویل د ایران واکمنان له دغو بنسټونو څخه په استفادې توانېدلي چې فاسد نظام یې د اقتصاد پراخې برخې په خپل لاس کې ولري. د استانه قدس رضوی او ستاد فرمان امام په نوم د دغو بنسټونو پر مشرانو احمد مروی او محمد مخبر باندې هم بندیزونه لګول شوي. د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې استانه قدس رضوی بنسټ د ایران د رژیم د مخالفینو او تبعید شوو ایرانیانو ملکیتونه غصب کړي او د هغوی او نورو اقلیتونو مذهبي حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د خبر پاڼې له مخې هر څوک چې له دغو ایراني بنسټونو او چارواکو سره راکړه ورکړه وکړي د بندیزونو له خطر سره مخامخ کیدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان دبلیو ایچ او څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا د وایروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. دغه وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښاره خپور شوی و. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې د لسو څیړونکو د رسیدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی به شاوخوا یوه میاشت په دې ښار کې تیر کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس تېره اونۍ د دغو څیړونکو د سفر پر ځنډیدو مایوسي څرګنده کړې وه او ویلي وو چې ډېر دغه ساینس پوهان چې چین ته د تلو په هدف له خپلو هیوادونو وتلي خو چینایي چارواکو یې د اجازې چارې نه دي بشپړې کړې. هغه زیاته کړه چې دغه ساینس پوهان به پر دې تمرکز کوي چې دغه وایروس د لومړي ځل لپاره په څه ډول خلکو ته انتقال شو. د چین حکومت ویلي چې ښایي دغه وایروس له وارد شوو سمندري خوړو سره د هیواد ته داخل شوی وي، خو نړیوال ساینس پوهان او اړوندې ادارې دغه تیوري ردوي. د ورلډ میټرز ویب پاڼه د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 3 میلیون وګړي پر دغه وایروس اخته شوي او نږدې 2 میلیونه هم له امله مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان ملي مصالحه عالی شورا ومنله چې د حکې د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ مخامخ غونډې ځنډیدلې دي. د شورا مسولین ویل تیر څو ورځو رئیس د دولت پلاوی په خپل منځي غونډو او بحثونو بوخت دی. لبلی خو رویټرز خبري اژانس وایي د دوړو لور مرکچان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ وکړي او د افغانستان په اړه خپل تګلارې اعلان کړي. ټاکل شوی بایدن د راتلونکو چهارشنبه یعنی د جنوري په شلمه د امریکا د شپږتل وختمو ولسمشر په توګه لوړ وکړي. نور به د اسد الله لودین پر رپورټ کې وورو.
د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا وایي لتیرو درې ورځو راهیسې دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو نه دي سره کتلي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون که څه هم په خبرو کې د راغلي ځنډ عوامل په ګوته نه کړل، خو وی ویل د دولت پلاوی په خپل منځیو خبرو بوخت دی. ښاغلي خوځون د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی د سولې خبرو د هغې اجنډا پر یووالي او سمون کار کوي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شوې ده.
د اجنډا د توحید او ترتیب د پاره کار شروع شوی دی، مجالس شوی دي، اوس هم موږ په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناستې ولري. هر کله چې دا بحثونه مخته ولاړل او توحید شول د افغانستان له خلکو سره به اعلان شي.
په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس د دواړو لوریو د سرچینو په حواله ویلي دوحه کې د سولې مرکچانو خبرې درولي او دې ته په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بایدن یوه اونۍ وروسته یعنی راتلونکې چهارشنبه د لوړې مراسم ترسره کوي او د سولې مرکچان غواړي وپوهیږي چې نوموړی له افغانستانه د ځواکونو ایستلو په برخه کې د ډونالډ ټرمپ مهالویش تعقیبوي او که څنګه. په کابل کې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې رویټرز ته ویلي فکر نه کوي چې د بایدن د لوړې تر مراسمو دی د دوحې په خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ وشي. د طالبانو د مرکچي پلاوي یو غړي هم د نوم نه ښودو په شرط دغه اژانس ته ویلي دوی د امریکا د نوې ادارې تګلارې ته په تمه دي چې د سولې هوکړې ته څومره ژمنه پاتې کیږي. د طالبانو دغه غړي ویلي که چیرته امریکایان له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په برخه کې په خپلو ژمنو ونه درېږي دوی به جدي اقدامات وکړي او د جګړې په کلیدي ځایونو کې به بیرته سخت دریزي ځای پر ځای کړي. د بین الافغاني خبرو دویم پړاو د تیرې اونۍ په وروستیو کې پیل شو، خو تر اوسه یوازې یو ځل د دواړو لوریو مرکچانو مخامخ سره کتلی دي او د تماس ډلو یې لږ تر لږه دوه ځله غونډې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي تر اوسه د دوی د مرکچي پلاوي څلور لوړ پوړي غړي د لوجستیکي ستونزو له کبله بیرته دوحې ته نه دي ستانه شوي. د دولت د مرکچي پلاوي ځینې غړي هم تر اوسه دوحې ته نه دي رسېدلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د موقت یا لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارګ د دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي د موقت حکومت پلوي نه کوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
نن د ازادې په څپو کې د اونیزې خبرونې وار دی. په دې خبرونه کې نن پر دوو موضوعاتو خبرې کوو، په افغانستان او سیمه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه، په تېره بیا دغه وضعیت چې د امریکا د بشري حقونو د څار سازمان په وروستي راپور کې ناوړه ښودلی، او دغه راز دا چې راتلونکې اونۍ د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د شپږڅلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي، دا به د افغانستان په وړاندې د امریکا په سیاست کې یا پالیسیو کې کوم بدلون راشي. له دې د بایدن د دورې له پیلېدو سره د هغه موضوعاتو چې په دې خبرونه کې څېړو د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې برخه واخلي او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي، او هم که پوښتنه لري کولی شي چې له هغو میلمنو یې مطرح کړي چې دې پروګرام ته رابولو. ازادي راډیو اورې هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. خو مخکې له دې چې موسیقي ته وار ورسیږي، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو چې د افغانستان په اړه د خبرو شو مطالب لوستي او مهم ټکي راوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران او القاعده شبکې د اړیکو اړوند د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبه په ورځ په واشنگتن کې په خبري غونډه کې وویل چې ایران د القاعده لپاره نوې خوندې ځای دی، خو مایک پامپیو د دې خبرو د اثبات لپاره هیڅ سند وړاندې نه کړ. د مقالې په وینا یو شمېر اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې په دې اړه هیڅ نوي استخباراتي معلومات نشته چې ګواکې ایران دی د القاعده شبکې د فعالیت مرکز وي. په مقاله کې وروسته لولو چې ښاغلی پامپیو چې لومړی د ترامپ د ادارې لخوا یو کال د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس و، ایران د القاعده سخت دریځو لپاره نوی افغانستان وباله. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تروریزم ضد څېړونکي کالن کلارک له قوله لیکلي چې د ایران او القاعده ترمنځ وضعیت ډیر مغلق دی، خو ښاغلی پامپیو ډیر ساده ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پامپیو دا خبرې رد کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې دا جنگ غوښتونکي درواغ دي. وړاندې په مقاله کې نیویارک ټایمز لیکلي چې تهران تل القاعده ته د خوندي ځای ورکولو خبره ردوي، خو د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر حمله وروسته د تروریزم متخصصینو دا څرګنده کړې و چې ګواکې ایران د القاعده چارواکو ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي چې په 2013 کال کې د هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو ویاند بهرام قاسمی ویلي و چې له افغانستان سره تر پوله ځینې القاعده غړي ایران ته اوښتي وو، خو دا کسان بیرته خپلو هیوادونو ته وسپارل سول. په 2011 کال کې ایران په پاکستان کې د یوه برمته نیول سوي ایراني ډیپلوماټ په بدل کې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن خوشی کړ، او وروسته په 2019 کال کې سپینې ماڼۍ وویل چې حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو پر مهال ووژل سو. د فورسز ډاټ نت په نوم خپرونې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي چې د سې شنبه په ورځ د برتانیې د پارلمان د نړیوالو اړیکو او دفاع کمیټې له حکومت